د مازیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ په قطر کې له یو شمیر افغانانو سره تر غونډې وروسته پر ټویټر لیکلی چې د غونډې ګډونوالو د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د خبرو وړاندیز کاو او وسلوال مقاومت یې حل لاره نه ګڼله. په دې غونډه کې چې پرون وشوه، شپږو میرمنو، د بشري حقونو یو شمیر فعالانو، پخوانیو وزیرانو او قومي مشرانو برخه اخیستې وه. د ښاغلي ویسټ په وینا د غونډې اکثر برخوال له افغانستانه ورغلي وو. ښاغلي ویسټ پرون له دې مخکې د قطر له صدراعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او د دې هیواد د شخړو د هوارۍ لپاره له ځانګړي استازي مطلق القحطاني سره د افغانستان په اړه خبرې کړې او ویلي وو قطر د افغانانو د حقونو ملاتړ کوي. هند له افغانستان سره د لس زره ټنه غنمو مرسته کوي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه نوې ډیلي د خوړو له نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. تاکل شوی چې دا غنم د ایران د چابهار بندر له لارې افغانستان ته ولیږدول شي. د خوړو نړیوال پروګرام تیر کال د افغانستان له درویشت میلیونه خلکو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. په دې مرسته کې څلوېښت زره ټنه غنم د هند وو. د خلیج د عربي هیوادونو همدارس د مصر، عراق او اردن استازو پرون د سعودي عربستان په جدي ښار کې پر دې خبرې وکړې چې سوریا بیرته له عربي ټولنې سره یو ځای کړي. د سعودي په نوښت د دې جوړې شوې غونډې په اړه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په دې برخه کې کومه موافقه لاسلیک نشوه. د مصر او متحده عربي اماراتو په څیر مهمو عربي هیوادونو له سوریې سره اړیکې ښه کړي. عربي ټولنې په 2011 کال کې د سوریې غړیتوب وروسته له هغه وځنډاوه چې ولسمشر بشار اسد مظاهره چیان سخت وځپل. د جاپان پر صدراعظم فومیو کیشیدا نن د داسې بمی برید حمله وشوه چې لوګای جوړوي. جاپاني رسنیو خبر ورکړی چې یو مشکوک کس د جاپان په لویدیځ کې هغه مهال دا برید وکړ چې ښاغلي کیشیدا په آزاده فضا کې وینا کوله. له دې حملې سره په لوړ غږ چاودنه وشوه، خو صدراعظم روغ رمټ له صحنې وایستل شو. د راپورونو له مخې د حملې چا ته زیان نه دی اړولی او پولیسو د پیښې په ځای کې یو مشکوک کس نیولی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن د تقاعد لانجمن قانون لاسلیک کړ. په فرانسه کې له دریو میاشتو راهیسې د بیلابیلو اتحادیو لخوا اعتراضونه روان دي چې ولسمشر دا قانون توشیح نه کړي. د دې قانون له مخې په فرانسه کې د تقاعد عمر له 12 کلونو څخه 14 کلونو ته لوړیږي. او هندي رسنیو خبر ورکړی چې د افغانستان او هند د کرکټ ملي لوبډلې به په جون میاشت کې درې ورځنۍ لوبې وکړي. ټاکل شوی چې دا لړۍ د جون له 14 نیټې پیل شي. د راپورونو له مخې هند ویلي دي چې دا لوبې نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره دي. د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام سږکال په هند کې د اکتوبر په 15 پیلېږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل خبر ورکړی چې پولیسو د قانوني اسنادو لرونکي یو شمیر افغانان نیولی دي. په یو مرکه کې دا خبره شار وو چې ولې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې وخت نا وخت دا ستونزې پیدا کیږي.
کله چې پاکستان کې امنیتي وضع مشکلات پکې پیدا کیږي او یا د افغانستان د حکومت سره اختلافات پیدا کیږي، اندې د خطر یو قیمت ټاکل کیږي. نو قیمت کله کله مهاجرین شي.
د نجونو پر تعلیم د طالبانو له بندیز وروسته په غزنی کې اوس نجونو دینی مدرسو ته مخه کړې.
زمون خوران نش کولای نور مدرسو ته لاش ځکالتا ډیر طبقه ذکر ده. موږ ډیر خوشاله یو چې د مرکز ترا شاو دلته مدرسه شو.
په خوست کې خیریه ټولنو پروژه مبارکه کې له اړو خلکو سره مرستو ته زور ورکړی.
د سمرستو توازکه ضرورت ده چې موږ یو وختم وی جمی خرصام نه لرو. سمرستو توارتیا هر مسلمان ته د ځکه چې افغانستان د زبل افغانستان خلک زوبل دي.
په یو بل راپور کې باوري چې ایرانی چارواکو په دې هیواد کې هغو میرمنو ته خبرداري ورکړی چې حجاب نه مراتوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خبريږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. قدر منوریدونکو ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته په پاکستان کې د قانوني اسناد لرون کې افغان کډوال وای د راجستر شویو کډوالو لنیول ورسته اندیښنې زیاتې شوې دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منیزه کاکړ هم تاییدوي چې په ورستیو کې هغه افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی دی چې له ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت سره راجستر دي یا هم ویزې لري. د اغلی کاکړ په وینا په تیرو دوو میاشتو کې 1400 افغانان د پاکستانی پولیسو لخوا زندانی شوي چې 1400 اسناد یا ویزې هم لري. په دې اړه نور جزئیات د همایون هیواد پراپور کې واوري.
په پاکستان کې ځینې افغان کډوال او استازي وایي ورسته له هغه چې په دې هیواد کې ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت سره د راجستر شوی افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوه د دوی اندېښنې هم ډېرې کړې دي. یو افغان کډوال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل چې لاسنادو سره هم اوس افغان کډوال نیول کیږي، زورول کیږي او بیرته پر رشوت خلاصيږي.
وضعیت مهاجرین افغان
په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ښه نه دی. د قانوني اسنادو له درلودو سره هم پولیس کډوالو ته جوړوي، سندانی کوي او بیرته پر رشوت پریږدي
او فول بعض مهاجرین آزاد کړه.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم وایي په ورستیو کې پاکستانی پولیسو هغه افغانان هم نیولي چې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو سازمان لاستازولي او د پاکستان له حکومت سره راجستر دي یا هم ویزې لري. اغلی کاکړ وایي په تیر دوه میاشتو کې د نیول شویو 1400 افغانانو لړلې 400 هغه کډوال دي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د پی او آر یا د پاکستان د حکومت لخوا د افغان تابعیت یا ACCC کارتونه او یا هم ویزې لري، خو بیا هم په خبرای نیول شوی او پولیسو یا اسناد ضبط کړي یا یې لمنځه وړي.
پورا رجسٹر ڈاکومنٹس تا لکه پی او آر کارت یا ACCC کارت او خود هغه باوجود دوی نیول شوی دي او ډیرای بیا په کیدا سیدي سی کارتونه ورسلول، خو پولیس دا وی هغه کارتونه ضبط کړي دي یا خراب کړي دي. نو اوس د دوی سره هغه کارتونه مطلب نشته، نو په دې بنیاد به موږ مجبور یو او دوی به ریپورت کوو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو یو استازي ظاهر پښتون هم مني چې په دغه هیواد کې هغه کډوال نیول کیږي چې راجستر دي، خو په وینا یې دا کار تر ډیره په سند ایالت کې کیږي.
په کراچي کې هغه افغان کډوال هم نیول شوی، پولیسو د خپل پیسو یا د خپل لالچ په خاطر چې دوی پی او آر کارت لري، د پی او آر کارت یا کاپیور سره دی یا کارت د څه پیسو د لپاره کارت پولیسو ځین پټ کړی دی.
لا جګړو کډه شوی افغانان چې اوس هم میلیونونه په پاکستان کې ډیر دي، 1.4 میلیونه یې له ملګرو ملتونو سره راجستر دي او د پی او آر کارتونه ورکړل شوی. د دې ترڅنګ په لکونو نور ته بیا د پاکستان حکومت د افغانستان د مخکینی جمهوریت حکومت سره په همغږي د افغان تابعیت یا ACCC زیړ کارتونه ورکړل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسېدل قانوني کړي او د ځورېدو مخه یې ونیول شي. خو اوس دا راجستر شوی افغان کډوال هم وایي چې د زندانی کېدو له ګواښ سره مخ دي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې هغه ګڼ شمېر افغانان هم نیولي وو چې له قانوني اسنادو پرته د درملنې په خاطر دې هیواد ته ورغلي وو، چې له دې ډلې څلور تنه په زندان کې مړه هم شول.
پر راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان حکومت او مخصوصا پولیسو یې د تازه اقداماتو په ترڅ کې د هغو افغانانو د نیولو لړۍ هم پیل کړې ده چې په دې هیواد کې د استوګنې یا کډوالۍ قانوني اسناد لري. د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزی کاکر هم د خبره تایید کړې ده او ویلي دي چې په دې ورستیو کې هغه افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی چې له ملګرو ملتونو او یا د پاکستان له حکومت سره راجستر دي او یا قانوني ویزا او پاسپورت لري. محمد خاطر پردیس په دې اړه په پیښور کې د افغانستان له پخواني قونسل عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د دې نیونو اصلي عوامل څه دي، مخصوصا په دې وروستیو کې.
دا سلسله اوسنۍ نه ده البته، دا چې تاسو معلومه ده چې د پاکستان افغانانو ته په پاکستان کې دوه قسمه اسناد ورکول شوي دي. یو چې پی او آر کارت وو چې د یونیسیار په تفاهم یا د یونیسیار په مرسته باندې افغانانو ته ورکړل شوي 1400 مهاجرین دي، او دویم هغه دي چې هغه ته ACCC کارډونه دي چې تقریبا 300,000 دي چې د افغانستان حکومت او پاکستان حکومت په تفاهم ورکړل شوي دي. دا سلسله د پخوا نه همداسې وه. که تاسو ته معلومه وي په 2014 کې هم د پاکستان حکومت لخوا دغه خلک چې هغه پی او آر کارتونه لرودل ډېر زیات ونیول شو. کله چې پاکستان کې امنیتي وضع مشکلات پکې پیدا کیږي او یا د افغانستان د حکومت سره په ځینې مواردو کې اختلافات پیدا کیږي یا ځینې غوښتنې پیدا کیږي، دې د خطر یو قیمت ټاکل کیږي. نو قیمت کله کله مهاجرین شي او هغه نیول پیل ونیول شي دا غي زورول پېشي.
جناب جلیلی صاحب، په دغه وضعیت کې د طالبانو حکومت څه کړی دی او څه کولای شي، د څه شي توان لري ترڅو دغه وضعیت کابو شي؟
تقریبا شپاړسم او د هغې نه وروسته چې مهاجرین په پاکستان کې نیول کېدل، د پیو آر کارډونو سره همیشه به طالبانو د افغانستان پخوانی حکومت یا جمهوریت په دې ملامته وشي د پاکستان حکومت سره دوی تعامل نه کوي او یا د پاکستان حکومت سره دوی تقریبا داسې کاري مذاکرات نه کوي چې د مهاجرینو د سهولت دپاره یا د مهاجرینو د نیولو دا مخه ونیول شي. بلان اوس خو دی په افغانستان کې دی پر سر اقتدار دي، هغه وخت کې خو دا قیمت د افغانستان د حکومت هغه حکومت نه غوښتل کېدل چې پاکستان په کابل کې هغې پر سر اقتدار و، اوس دی پر سر اقتدار دی. بلان دی ته اوس هغه زور او اوس معلوم دی زما په نسبت سره چې دی د خطر کوم قیمت کېښودل کېږي. خو تر اوسه پورې چې په ساحه کې مونږ وګورو، خصوصا پاکستان کې مونږ وګورو، د افغانستان اوسني حکومت لپاره داسې فعاله ډیپلوماسي نشته دی چې د پاکستاني چارواکو په ارتباط باندې دوی سره وګوري او دغه موضوعاتو په ارتباط باندې دوی سره تقریبا د بین المللي اصولو او یا د کنوینسیونونو یا پروتوکولاتو چې امضا شوي دي او دغې په اساس باندې چې د مهاجرو حقوق په هغې کې خوندي دي، دغې په اساس دوی سره خبرې او ملاقات وکړي.
جلیلی صاحب، دا د پاکستان د یوې خوا د افغانستان په اړه د افغانانو په اړه نړۍ طلبیګری کوي او د مرستو او د نورو مسایلو په اړه، خو له بلې خوا بیا په خپل هیواد کې هغه افغانان چې قانوني اسناد لري اوسیږي د هغوی د نیولې لړۍ پیلوي، دغه دوه مخې چلند ستاسو په نظر په څه معنا کېدای شي؟
کوم کنوینسیون چې د جنیوا کې د مهاجرینو په اړه باندې امضا شوی دی هغه کې پاکستان دا نه دی امضا کړی. پاکستان د هغه ملکونو نه چې د مهاجرینو د قربتوب څخه مذارت کړی، همدارنګه چې په کوم په شپېتمه لسیزه کې کوم پروتوکولات امضا شوي هغه هم نه دي کړي. کوم مهاجرین چې تقریبا په اتیمه لسیزه کې دلته پاکستان ته راغلي، هغه هم په یو سیاسي بیس باندې و چې دلته په یو سیاسي ګټه په هغه کې و. دلته هر کله چې سیاسي ګټې وګواښل شي او دغسې حالات راشي، طبیعي ده چې پاکستان حکومت به خپلې غوښتنې دې تر شا باندې لري، که هغه د بین المللي ټولنې نه وي، که د افغانستان د حکومت نه وي، او هغه په هر شکل باندې خپل امتیازات د دغې په ارتباط باندې غواړي.
په پېښور کې د افغانستان پخوانی قونسل عبدالحمید جلیلی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په پاکستان کې د پولیسو لخوا د افغانانو د نیونو پر عواملو خبرې کولې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطاف سره.
په غزنی کې د هغو نجونو لپاره یو دینی مرکز، دینی روزنیز مرکز پرانستل شوی چې له زده کړو محرومې شوي دي. د دې روزنیز مرکز مسؤلان وایي نجونو ته د دینی زده کړو ترڅنګ ډېر نور پروګرامونه هم شته چې نجونو ته روزنه ورکوي. خو له دې سره سره په غزنی کې اکثر نجونې د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
مروه پیزی په غزنی ښار کې په یو لیسه کې زده کوونکې ده، خو دا چې پر مخې د ښوونځي دروازې تړل سوې نو له څو ورځو څخه یوې دیني مدرسې ته ځي او هلته یې د دیني زده کړو پیل کړی دی. دا وایي نه غواړي چې هسې په کور کې کښېني او بې تعلیمه پاتې سي.
موږ د دې لپاره ډېر خوشحال یو ځکه چې په نور مدرسو کې چې دي زموږ خوران نه شي کولی نور مدرسو ته لاړ شي، ځکه هلته ډېر طبقه یې ذکور ده او نه شي کولی هلته درس. موږ ډېر خوشحاله یو چې دې مرکز ته راشو او دلته مدرسه شو.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د هغو نجونو لپاره یو دینی مرکز پرانستل شوی چې دوی له زده کړو څخه محرومه سوي دي. د دغه دینی مرکز جوړونکي وایي له دې کار څخه یې موخه نجونې درسونو ته هڅول او د هغوی پام دیني زده کړو ته اړول دي، خو تر څنګ یې دا چې نجونې خپلو زده کړو ته هم دوام ورکړي. د دغه دینی مرکز مسؤول مدیر تیمور شاه بیات وایي دلته نجونو ته د دینی زده کړو تر څنګ ډیری نور پروګرامونه هم برابرېږي.
دا یو هغه پروګرام دی چې موږ پیل کړی دی، ځکه چې اوس ښوونځي تړلی دي، نو هغه کال انجینی به په دینی برخه کې هم یو څه اندازه پوهه ترلاسه کړي، خو تر څنګ په پام کې لرو چې په راتلونکي کې له دې لارې د زده کړو خطاطۍ او داسې نورو پروګرامونو هم د ښځو لپاره پرانیزو.
ښاغلی بیات زیاتوي نه یوازې موږ د نجونو او ښځو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړې، بلکې دلته موږ د ویناوو د خویندو لپاره د حجاب د زده کړو په تړاو او ډیری داسې نور پروګرامونه هم لرو، خو د دې تر څنګ اوس موږ په دې موخه چې د ښځو زده کړې نسته موږ وکولای سو چې ښځې له دیني ارزښتونو څخه خبرې پاتې سي. لیزا نظامی بیا په دغه مرکز کې یو ښوونکی ده. دا وایي اړتیا لیدل کېده چې دغه مرکز پرانیزي تر څو خپلو خویندو ته د درسونو سلسله جاری وساتي.
دغه مرکز چې موږ پرانیستی په دې خاطر چې زموږ ډېرې خویندې له بده مرغه چې دینی معلومات یې بیخي لږ دي، یعنې پوهه نه لري، نو په دې خاطر مو دغه مرکز خلاص کړی چې زموږ د خویندو دینی معلومات زیات شي او د دین په اړه هم پوه شي چې دین یعنی څه معنا، خو تر څنګ به نور پروګرامونه هم ولرو چې نجونې زیات پرمختګ ولري.
په غزنی کې ډیری هغه نجونې چې له ښوونځیو منع کړی سوې د خپلو بوختیاوو په خاطر یې دینی مدرسو ته د زده کړو لپاره مخه کړې ده، خو دوی بیا هم د طالبانو حکومت څخه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو غوښتنه کوي.
سره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان په پروګرام کې به واورئ چې ملګري ملتونه د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې مرستې کمې کړي، اغیز به یې څه وي؟
که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون رانه ولي، نو دا به خورا بد اغیزه په ټولو حالات باندې وکړي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري.
ویوا لا لیبرتاد،
مو سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا آزادۍ راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ایرانی چارواکو په دې هیواد کې هغه میرمنو ته خبرداري ورکړی چې د دوی له نظر سم اسلامي حجاب نه مراتوي. د دې لپاره چې په عامه ځایونو کې سرغړون کې میرمنې وپیژندل شي، نن پولیسو په ځینو ځایونو کې کمرې نصب کړې. ایرانی چارواکي وایي چې بې حجابه میرمنو ته به سخت سزا ورکړي. په دې اړه جزئیات احمد شبر اوروي.
د ایران د لوی څارنوال د مرسیال په وینا نن خبر ورکړل شو چې شلې باید هارو مرو حجاب مراعات کړي او که چېرته چا حجاب نه وکړي په جنایي محاکمو کې به محاکمه شي. رویټرز آژانس څرګندوي چې د ایران د لوی څارنوالۍ د دې چارواکي د خبرداري په داس وخت کې خبر شوی دی چې په ایران کې ورځ په ورځ دغو میرمنو شمیر په زیاتېدو دی چې د حجاب له اجباري قانونه سرغړونه کوي. په شاپنګ مالونو کې پوړنې نه پرسروي، په رستورانتونو، دوکانونو او نورو عامه ځایونو کې هم حجاب سم نه مراتوي. یو شمېر ایراني ښځینه فعالانو او مشهورو پیژندل شویو څیرو په وروستیو میاشتو کې په خواله رسنیو کې خپل داسې عکسونه خپره کړي دي چې حجاب یې نشته. د ایراني رسنیو د راپور له مخې پولیسو د شنبې په ورځ په عامه ځایونو کې کمرې نصب کړې. د دوی هدف دا دی چې هغه کسان وپیژني چې حجاب یې نه وي کړی. پولیسو تیره اونۍ ژمنه کړې وه چې دوی به څارګري کمرې ولګوي. د ایران نیمه دولتي آژانس مهر د مرستیال لوی څارنوال علي جمادي په وینا خبر ورکړی دی چې هغه کسان به مجرم وپیژندل شي چې حجاب نه کوي او دوی ته به دا حق هم ورنکړل شي چې استناف ته رجوع وکړي. جمادي زیاتوي کوم کسان چې نور به حجابیت هڅوي هغوی ته به نوره سخته سزا ورکړل شي. ځکه چې دا فساد تشکاره هڅونه ده. د ایران لوی څارنوال دا نه دی ویلي چې دا سزا به څه وي. په ایران کې د سپتمبر له وروستیو راپدېخوا چې 22 کلنه مهسا امینی د پولیسو په توقیف کې د حجاب پر سر ووژل شوه، دا غو شجنه ایرانیانو شمیر په زیاتېدو دی چې خپل ټیکری لري کوي. د مهسا تر وژلو وروسته په ایران کې پراخې مظاهرې وشوې چې امنیتي ځواکونو سختې وځپلې. راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته بلنه درکوم چې د افغانستان په اړه د لویدیز په مطبوعاتو کې د خبرو شوی مطالبه مخکتنه ووري. لاس انجلس ټایمز رسپانې په خپل ورستۍ غنه کې د هغو افغانانو د ستونزو په اړه یو مطلب خبر کړی چې د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته په قاچاقي لارو امریکا ته تللی دا او نور کډوال د متحده ایالاتونو او مکسیکو ترمنځ د سرحدي دیوالونو شاته بند پته دي. ورسپانه د یو 3 کلن افغان چې د عبید الله په مستعار نوم یې پیژندلی کیسه راخیستې ده. هغه وایي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی او اوس مهال د مکسیکو د شمال له تیخوانه ښار څخه د امریکا خاورې ته وښتی دی. په مطلب کې راغلی چې کډوال د پوځي ګزمو له ویرې د سرحدي دیوال شاته بل خوړو او سرپناه وخت تیروي. لدې ډلې ځینو د سرحدي دیوال ترمنځ سیمه کې په مرکو کې ادعا کړي چې امریکایي مامورینو په ورځو ورځو دوی له ډوډۍ او بلستنو پرته هلته ساتلی دي. لاس انجلس ټایمز د عبید الله له قوله لیکي چې وایي د متحده ایالاتونو ته لرسېدو سره سم داسې انګېرل چې خوندي ځای ته رسېدلی، خو نوموړی زیاتوي چې برعکس د ولیدل چې له سلو نورو پناه غوښتونکو سره یو ځای د دوو سرحدي دیوالونو ترمنځ لومه کې بند پاتې دی. عبید الله چې د افغانستان او نورو هیوادونو کډوال هم ورسره دی وایي د سرحدي ګزمو مامورینو ورته ویلي دي چې باید په توقیف کې پاتې شي، خو د اوسېدو ځای اوبه او ډوډۍ نه ورکوي. نوموړی وایي په دې ځای کې بشري حقونو ته درناوی نشته او له دوی سره د سپیو یا حیواناتو په څیر چلند کیږي. لاس انجلس ټایمز وړاندې لیکي چې د سرحدي ګزمې ځواکونو د هیوادني امنیت وزارت او نورو اړوندو ادارو په دې اړه د تفسیر لپاره د ورسپانې پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. برتنوي انلاین خبرونه ګلوبل هرالد په یو مطلب کې په افغانستان کې د هغو خونکو په اړه یو مطلب خبر کړی چې خونځیو ته په تاګراته کې لستونزو سره مخامخ دي. ورسپانې د ختیځ ننګرهار ولایت د یوې لرې پرتې سیمې د خونکو ویډیو خبره کړې چې د اقتصادي ستونزو له کبله هر سهار د ټایرونو له ټیوبونو په جوړه جاله کې له اوبو پورې وځي او خونځي ته ځي. ګلوبل هرالد دا ویډیو له یوې چینایي ورسپانې څخه ترلاسه کړې ده. په ویډیو کې د مومندرې ولسوالۍ د ښوونکو یو ډل لیدل کېږي چې ښوونځي ته د تلو لپاره په جلا کې له سین څخه پورې وځي. ورسپانې لیکي چې د ښوونکو له کلونو کلونو راهیسې له حکومتونو غوښتنه کړې چې یا د سین پر سر یو پل ورته جوړ کړي او یا کښتۍ ورته چمتو کړي، خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. ګلوبل هرالد لیکي چې د څو لسیزو جګړو د افغانستان اقتصاد زیانمن کړی، خو په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان اقتصادي بحران نور هم ژور شوی دی. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته او ورځې د اونۍ خبرونه کوي. قدر منوریدونکو شیبه ورسته تاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي، خو له هغه مخکې یو ورستای راپور لرو. په خوست ولایت کې د روژې د مبارکې میاشتې لپاره له بې وزلو، معلولینو او اړو خلکو سره د ځایي خیریه بنسټونو لخوا د مرستو بهیر چټک شوی دی. د بنسټونو له سوداګرو او شتمنو او همدراز له بهر میشتو خوستوالو مرستې راټولوي او بیا یې پر اړو خلکو ویشي. لبلې خو یو شمیر نړیوالو بنسټونو هم ویلي دي چې په افغانستان کې میلیونونه وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي او نړیوالو بشري مرستو ته پته مدي. په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې واورې.
د افغانستان په کچه او په ځانګړي ډول خوست ولایت کې یو شمیر شتمنو او مالدارو کسانو خیریه بنسټونه جوړ کړي او د دې بنسټونو لاري د بیوازله معلولینو کندو او یتیمانو سره مرستې کوي. د دې مرستو یو بل خګنه داده چې تر ډیره خیریه بنسټونه د مرستې ترلاسه کوونکي خوښ خرتنه ورغواړي، بلکې دوی د مرستې توکي لرو پرتو سیمو ته لیږدوي او هلته نږدې پاړمنو ویشي. د دې بنسټونو څخه یو هم ژوندون خیریه بنسټ دی چې دا ځلې د خوست په لرې پرته سیمه تریزیو کې پر لسګونو اړمنو کورنیو د خوراکي توکو بستې وویشلې. د یاد بنسټ استازي محمد داود وقفي ازادۍ راډیو ته
د تریزیو عالی شری ولسوالۍ کې د 200 په شاوخوا کې د مستحق کورنۍ سره د خوراکي موادو مرسته کوي چې هر کورنۍ ته د 2500 افغانۍ معادل برابر خوراکي مواد ورکوي. دا خوراکي مواد دي چې هغه ته په روزمره ژوند کې هر فامیل ضرورت اړتیا لري.
په افغاني ټولنه کې د تیرو جګړو او نورو ټولنیزو ناخوالو له کبله د معلولینو او بې سرپرسته کورنیو شمیر هم لوړ دی. د مرستې او ترلاسه کوونکی سید اکبر چې په دواړو پښو معیوب دی وایي،
لاس مړه فامیل لرم، ګاټې وټ څوک نه لرم، خدای ته پاتې دغه نظیر مې ارغ نه لګي. په دې مرستو ته مونږ هر وخت پوره ضرورت لرو چې څوک د غریبانو سره کومک کوي، هغې سره دای خدای وکړي. ګاټې وټې څوک لرم نه، یو دوه سروکې لرم، خو ډېره تن ګاټې وټې واخستا نه، پوری څوک نه لرم، د بای پاله یا کتارو پاله دې پاله څوک لرم.
که څنګه په افغانستان کې بیکاری او فقر له پخوانه موجود دي، خو په دې وروستیو کې دا حالت نور هم ستونزمن شوی او ډیری خلک ځانونو لپاره دفتري یا د لاس مزدوري نشي پیدا کولی چې په مزد لږ تر لږه ورځ واړوي. د ببرک تاڼۍ اوسیدونکي ولی محمد وویل،
نو د شمرستو ته ځکه ضرورت ده چې موږ یو وخت هم یوې جمعې خرڅام نه لرو چې دا اوس موږ اوس یوې جمعه نه کیږي. نو مرستو ته اړتیا هر مسلمان ته ده، ځکه چې خو افغانستان د ځبلای افغانستان خلک زوبل دي، بیروزګار ده، کاروبار نستا، نو دا اړتیا خو بالکل لرو ده.
په خوست کې یو شمېر ځایي خیریه بنسټونو داسې مهال بېوزله خلکو سره د مرستو بهیر پراخ کړی چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلیو چې د روان 2023 زیږدیز کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو په خاطر د څه باندې 2 میلیارده ډالرو غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دې پیسو یوازې په 15 ورکړل شوي دي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول له لوږې سره مخامخ دي او هغوی نړیوالو بشري مرستو ته په تمه دي.
facebook.com/azadiradio
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ستاسو له پیغامونو
افسر الله همدرد ما د خوست ولایت څخه. د اختر لپاره محمدګی تروسه نه دنیولې، که څه هم په افغانستان کې د ورستۍ او تحولاتو زیاتره خلک د اقتصادي پلوه وځپل، نو په دې هیله چې هغه خلک چې اختر ته امدګی نه دنیولې په خلکو بډای خلکو باندې غږ کوو چې هغه سره همکاري وکړي. ما په خپل امدګی تروسه نه دنیولې، ځکه چې زړه هغه سی حواس نه کوي لکه په خوا بچو. بیرون حالات ته چې ګوري ټول خلک مایوس ښکاریږي او مایوس دي، نو په دې دلیل باندې زما زړه هم دا نه غواړي چې اختر ته داسې امدګي ولرمه. خو په دې هیله چې ښه اختر ولرې ټول افغانستان مسلمان ولس.
افغانستان کې دلته مشاهده زده کارونه وینم د موسساتو اړوند، نو اوس مقصد یو ولسوالۍ ته 3 متره راغله وړجي یا غوړي یا مقصدار شی چې دی، نو دا خو د مسکینانو او غریبانو او کمزورو خلکو د پاره دي. د هغو خلکو چې هغه وس و توان او طاقت نه لري نه، نو دلته موږ داسې وینو چې یو متر پر د غریبانو او مسکینانو باندې ویشل کیږي، دوه متره د کومندانو ولسوالو ملک او درجه او در لاس سره تل ول کیږي، سره تل میټ کیږي. او بل د قضایا اړوند یو نظر لرم، نو هغه دا رقم دی چې اوس مقصد ارز دا وایي پر پټي پل او پټي باندې دا وایي، یا د مقصد پر یو دکان باندې دا وایي، یا هغه دا وایي خلاصي جنه. اوس دا په افغانستان کې د لپ کندهار کې خدام نه چی مشکلات د وجب مشکل ځای وجایګر و نوم نه یادو دلې په کندهار کې داسې ځایونه ماته معلوم دي ستا داسې دعوې ماته معلوم دي ستا چې تقریبا د طالبانو د راتګ راهیسې اوس هم نه دي حل شوي داسې ډېرې په زرګونه یعنی په سلګونه نه په زرګونه دعوې دي
روز موږ مشکل دای د بسم خدا د کجکی پولیس والی کې یو داناسته غدس خاص کار نه کوي ورور موږ د وړپور چارواک صدا هله کو چې مرتجی دی او بسم یو سم د انتن خدا و دري وصلات و سلام علیکم
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00422114201.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شمیره سره اوسې قدر منوریدونکو په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان پروګرام خبريږي خو اوس په مکرې خبرونو ته افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټام ویست په قطر کې له یو شمیر افغانانو سره تر غونډې وروسته پر ټویټر لیکلی چې د غونډې ګډونوالو د افغانستان د ستونزو لپاره د خبرو وړاندیز کاو او وسلوال مقاومت حل لار نه ګڼله. په دې غونډه کې چې پرون وشوه شپږو میرمنو د بشري حقونو یو شمیر فعالانو پخوانیو وزیرانو او قومي مشرانو برخه اخیستې وه. د ښاغلي ویست په وینا د غونډې اکثر برخوال له افغانستانه ورغلی وو. ښاغلي ویست پرون له دې مخکې د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن السانی او دغه هیواد د شخړو د اوري لپاره له ځنګړي استازي مطلق القحطاني سره د افغانستان په اړه خبرې کړې او ویلي وو قطر د افغانانو د حقونو ملاتړ کوي. هند له افغانستان سره د لس زره ټنه غنمو مرسته کوي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه نوې ډیلي د خوړو له نړیوال پروګرام یا WFP سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. ټاکل شوی چې دا غنم د ایران د چابهار بندر للارې افغانستان ته ولېږدول شي. د خوړو نړیوال پروګرام تیر کال د افغانستان له 30 میلیونه خلکو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. په دې مرسته کې 40,000 ټنه غنم د هند وو. د خلیج د عربي هیوادونو او همدارس د مصر، عراق او اردن استازو پرون د سعودي عربستان په جده ښار کې پر دې خبرې وکړې چې سوریه بیرته له عربي ټولنې سره یو ځای کړي. د سعودي په نوښت د دې جوړې شوې غونډې په اړه د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په دې برخه کې کومه موافقه نه ده لاسلیک شوې. د مصر او متحده عربي اماراتو په څیر مهمو عربي هیوادونو له سوریې سره اړیکې ښه کړي. عربی ټولنې په 2011 کال کې د سوریې غړیتوب وروسته له هغه وزنډاو چې ولسمشر بشار اسد مظاهره چیان سخت وځپل. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا نن داسې بمی بریت حمله په وشوه چې لوګای جوړوي. جاپانی رسنیو خبر ورکړی چې یو مشکوک کس د جاپان په لویدیځ کې هغه محل د بریت وکړ چې ښاغلی کیشیدا په آزاد فضا کې وینا کوله. له دې حمله سره په لوړ غږ 14 وشوه خو صدر اعظم روغ رمټ له صحنې وایستل شو. د راپورونو له مخې د حمله چاته زیان نه دی اړولی او پولیسو د پیښې په ځای کې یو مشکوک کس نیولی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن د تقاعد لانجمن قانون لاسلیک کړ. په فرانسې کې له دریو میاشتو راهیسې د بیلابیلو اتحادیو لخوا اعتراضونه روان دي چې ولسمشر د قانون توشیح نه کړي. د دې قانون له مخې په فرانسې کې د تقاعد عمر له 12 کلونو څخه 14 کلونو ته لوړیږي. او هندي رسنیو خبر ورکړی چې د افغانستان او هند کرکټ ملي لوبډلې به په جون میاشت کې درې ورځنۍ لوبې وکړي. ټاکل شوی چې دا لړۍ د جون له 14 نیټې پیل شي. د راپورونو له مخې هند ویلي دی چې دا لوبې نړیوال جام ته د چمتووالي په هدف ترسره کیږي. د کرکټ د ورځنۍ لوبو نړیوال جام سکال په هند کې د اکتوبر په 15 نیټه پیلېږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. کارپوهان وایي چې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندیدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغیز ولري.
بعد مرغ ټول د متادینو د درملنې مرکز شې دي هغه خود کفا نه دي او زیاتره اوس په دې وختونو کې یو نو ریسیور دی. نو که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون رانه ولي نو دا به خورا بد اغیزه په ټولو حالات باندې وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې بزګران وایي د طالبان حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دا خلګه بدیل ته ضرورت لري، هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کړي. باید حکومت په دې ته پاملرنه وکړي، د دوی لپاره دوی بدیل لاره وسنجوي.
دا چې متحدین ولې د سوزاک له ناروغۍ سره مخ کیږي، په دې اړه له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره غږېدلی یو.
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخته استعمالوي، هماغومره به ضررونه ډېر دي، هماغومره به دې مشکل ته زر مسایدېږي.
د بشیر په نوم د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي چې د معتادینو لغلاو څخه تنګ شوی یو.
یو ماشوم به وویل چې ما خوستن ما دلته یو دغه ولید پوډری ولید بوجه مور سره او دا شای نشې دی ځنه راوېستل. ډېر چغې مو پسې وکړلې خو راته ونه شو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
زما سر روزه
نه ده درځه زما
درځه مخکشه
ومنځم ته ما جری پیې.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندیدل به د احتیاط پر برخه او معتادینو پر ژوند ناوړه اغیزې ولري. دوی وایي په افغانستان کې مالی او تخنیکی ستونزو ته په کتو سره د یو ان او ډی سی اداره توانېدلې چې د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو لپاره امکانات برابر کړي او په ځینو برخو کې یې له بزګرو سره هم مرستې کړي دي. د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار تر بندیز وروسته دې سازمان ویلي چې په نږدې شلو راتلونکو ورځو کې به په افغانستان کې د فعالیت د دوام په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار تر بندیز وروسته اوس دا سازمان په دې اړه فکر کوي چې د دې محدودیت له دوام سره سره په افغانستان کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او کې و دروي. د دې بنسټونو څخه یو هم د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې اداره ده چې دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له سرویشتو فعالو مرکزونو څخه د څلورویشتو مرکزونو مالي او تخنیکي امکانات برابروي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور د نشي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې د دې ادارې نقش ډېر مهم بولي او زیاتوي چې د دې ادارې د فعالیتونو بندیدل به ناوړه پایلې ولري.
د ملګرو ملتونو او د یو ان او ډی سی برخې په افغانستان کې د احتیاط د درملنې لپاره په مختلفو برخو کې تخنیکی او مالی ملاتړ کړی دی. د مسلکي کسانو په روزنه کې یې کافي مرسته کړې ده. د احتیاط په برخه کې د مخدره موادو د کښت، قاچاق او جرمونو په برخه کې څېړنې ترسره کړې دي او د څېړنو لپاره یې مالی امکانات برابر کړي دي. که چیرته د دوی فعالیتونه په افغانستان کې بندیږي او په عین حال کې د دوی لپاره کوم بدیل موجود نه وي، دا به افغانستان لپاره د احتیاط په برخه کې یو بل په شاتګ وي.
په داسې حال کې چې له 2021 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې بهرنۍ مرستې بندې شوې دي، خو د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې وکولای سوای چې د ملګرو ملتونو انکشافي ادارې یا یون ډی پی په ملاتړ او جاپان په مالي مرسته تر لزر ډیرو بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. دا مرستې داسې مهال کیږي چې د طالبانو حکومت له یو کال راهیسې نه دي توانېدلی چې په افغانستان کې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې آسانتیاوې برابرې کړي. ډاکټر فرید بزګر له څو کالو راهیسې له نشي موادو سره مبارزه کوي. دوی وایي که پر افغانانو د اوسني وضعیت رواني فشار نور هم ډیر سي او د دې ترڅنګ که له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې فعالیتونه لږ سي نو د معتادینو شمیر به هم ورسره ډیر سي.
له بده مرغه ټول د معتادینو د درملنې مرکز شې دي هغه خود کفا نه دي او زیاتره اوس په دې وختونو کې یو نو ریسیور دی. نو که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون رانه ولي نو دا به خورا بد اغیزه په ټولو حالات باندې وکړي. تنخوا باندې، د سټاف په ټریننګ باندې نو واضح ده په دې حالت کې چې په افغانانو باندې رواني فشار د خپل اخیری حد ته رسیدلی دی. نو پیښو د احتیاط زمینه خورا مساعده ده. نو که چېرته ملګرو ملتونه دغه کومکونه کم شي یا بېخي د منځه لاړ شي، نو سل په سلو کې د معتادینو په درملنه باندې اغیزه کولی شي.
اوسمهال د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا یون او ډی سي په اداري برخه کې د ښځو د فعالیت تر څنګ د دې سازمان لسګونه ښځې په کلیوالي سیمو کې کورنیو په تیره بیا معتادو مېرمنو ته مشورې ورکوي. د دې ښځو له جملې څخه ځینې له بزګرو سره د بدیل کښت د ترویج په برخه کې هم په همکاري بوختې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې کارپوهان وایي د ملګرو ملتونو د فعالیت بندېدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغېزې ولري. درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فراه ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړوي، خو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې ژمنه نه ده ورسره سوې. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې په وروستیو ورځو کې په دې ولایت کې سلګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې او دا کمپاین به د سور تر میاشتې پورې دوام ولري. د زراعت کارپوهان وایي په داسې حال کې چې بزګرو ته بدیل کښت ورنکړل شي، سمدلاسه د کوکنارو کښت منع کول به بزګران ډیر بې وزله کړي او اقتصاد به یې نور هم کمزوری شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت نظامیان دي چې د ټکټر په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي. ولی محمد چې په خپله 5 جریبه ځمکه کې کوکنار کرلی وو او تازه د طالبانو د حکومت نظامیانو کښت ویجاړ کړی وای، د پور په پیسو یې ځمکه خړوبه کړې وه، خو اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ شوی د خپلې کورنۍ د یو کال روزي له لاسه وتلې ده.
زه خپله را ولاړ شوم، د ډېرې مجبورۍ پیسې مې تاریاک وکړله، نو تاریاک چې اوس سرونه سر راپورته کړل، حکومت رالی، طالبان راله، ګرد یې را مات کړله، نو ماته هم خوشکه وکړله. نو ما په مقابل کښې ورته وویل چې زه د ټکټر پیسې د اوبو پیسو زه ډېر تاواني یم، پورونه مې کړي دي، ما سره یو څه کومک وکړي، نو کومک یې هم دروسه نه دي کړي، پوروړې هم راپسې دي، زما کښت هم لاړې ختم شو.
ولی محمد وای په کومه ځمکه چې د کوکنار کرلی وو که اوس بل څه پکې وکري اوبه غواړي، خو دی دومره پیسې نه لري چې په خپله ځمکه نور کښتونه وکړي او اوبه یې کړي. د فراه ولایت یو بل اوسیدونکی صادق وای د دې ولایت ډېر بزګران د مجبوري او بې وزلۍ له امله کوکنار کري. دوی بدیل کښت او د اوبو دوامداره سرچینو ته اړتیا لري.
دا خلک بدیل ته ضرورت لري، هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کړي. باید حکومت په دې ته پاملرنه وکړي، د دوی لپاره د بدیل لاره وسنجوي. خلک یې ډېر د اقتصادي لحاظ ستړي دي، اوبه یې کښته دي. هغه حیاتي پروژو باندې باید کار وسي چې هغه د ولس په ګټه وي، پر هغو باندې زموږ راتلونکی ولاړ دی، هغه راته تضمینوي.
د طالبانو حکومت د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د دلبې د میاشتې له لومړیو ورځو راهیسې د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه نږدې 1000 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. د فراه ولایت د امنیې قوماندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت وین مولوی محمد بدری وایي دوی په وروستیو 2 ورځو کې یوازې په فراه ولایت کې 10 جریبه ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي دي.
په فراه ولایت کې شاوخوا 6500 جریبه د نشه توکو کرکیله د دې ولایت په بېلابېلو ساحو کې د امنیتي او کشفي ځواکونو له لورې له منځه وړل شوې ده.
یو کال کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه بوټو کښت منع شوی دی، خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. د زراعت کارپو عبدالله علیزی وای له زراعت سره ډېریو کورنیو په تیره بیا د کوکنارو له کښت سره تړاو ته په کتو سره که د دې ولایت له بزګرو سره مرستې ونه شي بېوزلي به نوره هم ډېره شي.
بخاطر جلوگیری از اثرات
باید د کوکنارو د کښت منع کولو د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره مسؤول بنسټونه د بدیل کښت په ترویج او اوبو د سرچینو په چمتو کولو کې له بزګرو سره همکاري وکړي. باید همکاره موسسې هم دې برخې ته ډېر پام وکړي.
فراه له هغو 2 ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې ډېر کوکنار پکې کرل کېدل او دا ولایت په وروستیو کې د هیروینو او ښیښې جوړولو په خورا لوی مرکز اوښتی دی. په دې ولایت کې د هیروینو او ښیښې جوړولو د ډېروالي یو دلیل په پراخه پیمانه د عمان بوټي موجودیت دی چې د کیمیاوي نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د طالبان حکومت له بدیل کښت پرته د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پانا، فیس بوک او ٹویٹر باندے ہم اوریدلی شئی.
ترنو اوریدن کو تاس کولای سی چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو څپو نونس 21 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1200 شپینو منځنۍ څپو باندې واوري. تیبي ډاکټران وایي چې د نشه موادو استعمال د سوزک یا تشو میتیازو د سوزیدلو لامل کیږي. دوی زیاتوي که نشه مواد ډیر او یا پرله پسې استعمال شي د انسان بولی سیستم له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. دا چې معتادین ولې د سوزاک له ناروغۍ سره مخ کیږي، نښې نښانې څه دي او کوم ډول نشه یي مواد ډیر د سوزاک لامل کیږي، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې سوزاک څه ډول یوه ناروغي ده.
که ساده اصطلاح ته راشو، سوزک یا د تشو میتیازو سوی چې هم په زنانو کې راځي هم په مردانو کې راځي او طبابت په اصطلاح کې ورته ډیسیوریا او یا هم ګونوریا هم ویلی شي. خو ګونوریا به خاص عامل لري چې هغه د ګونوکوک په نامه یو بکټریا ده چې هغه سبب دی. او نور سوزک بیا کېدلی شي چې خپله د ګردو نه شروع وي، د ګردو د فیفونو یا حالبینو نه شروع وي، د مثانی بلډر نه شروع وي، امچنا کېدای شي چې اهلیل یا خارجي پایپ چې کوم دی د دې ځنه شروع یا منشا واخلي.
د دې سوزک لاملونه څه دي؟ ولې ځینې خلک د سوزک له ناروغۍ سره مخ کیږي؟
سوزک کېدلی شي ډېر عوامل ولري، چې یو عامل یې کېدلی شي چې میکروبي وي، مختلف میکروبونه مثلا ګونوریا په نامه یو ګرام نیگیټیو یا ګرام منفي بکتریا ده د دې په واسطه، همدارنګه د نورو مختلفو بکتریاو په واسطه لکه ایشیلیشا کولی یا ایکولی په نامه ورته وایو، همدارنګه د پروتوزوا په واسطه، د فنګسونو په واسطه او د ویروسونو په واسطه کېدلی شي چې سوزک رامنځته شي. یعنی د میکروبي یا انتانی سببونه کېدلی شي چې سوزک د بعضو دواګانو د اغستلو د وجې نه پیدا شي چې په هغې کې مخدره توکي یا مخدرې دواګانې هم شاملې دي. همدارنګه ګردو کې تخریب یا میکروب موجود وي هم د سوزک یا د تشو میتیازو د سوخت سبب کېدلی شي. کېدلی شي منشای په یوریټرز یا حالبونو کې کوم دو پیپونه چې د ګردو څخه مثانې ته راغلي د دې کې مشکل موجود وي یا مثلا بندش موجود وي، چې د مخدره مواد د توکو په واسطه بیا په دغه ځایو کې د تنګوالی کمی کیږي او یا څنګه کیږي دغه تنګوالی ته پراخوالی ورکوي. بعض مخدر مواد توکو په واسطه چې د دې په واسطه هم کېدلی شي سوزک رامنځته شي.
تاسو دې مخدره موادو ته اشاره وکړه چې نشه یي مواد هم کله کله د سوزک سبب کیږي، ولې معتادین له دې ناروغۍ سره مخ کیږي؟
د دوی حفظ الصحه یا نظافت مراد نه کوي، نظافت صحیح نه دی. دوی هغه استنجا چې کوي او داس چې وچې کېدای شي په صحیح هغه باندې نه وي او بالاخره دوی ته میکروب یا انتان تیر شي او د دوی د سوزک سبب شي. بله مهمه خبره دا چې کېدلی شي معتادین دې په خاطر چې معتاد دي دوی کېدای شي ستنې یو بل ته استعمال کړي، د هغې په وجه دغه سوزک د ناروغ نه روغ کس ته ورشي. کوم مخدره توکي چې دي هغه هر نوع ماده وي هغه خپل خاص تاثیر لري، بیا دوی هم کولای شي چې مثلا دغه پیپونه یا تنکی یا پراخه کې او بالاخره دې ته زمینه مساعده کې چلته یا دا مایات جمع شي، په دغه وجه باندې هم کېدلی شي چې هغلته میکروبي ساحې رامنځته شي یا بندشونه منځته راشي یا د تشو میتیازو بندش منځته راشي، په دغه وجه باندې هم سوزاک پیدا کیږي.
د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟
دغه مریضان اکثر تشو میتیاز سوخت نه شکایت کوي او داسې وي چې دوی ته تشو میتیاز زر زر ورځي او هم کېدلی شي چې تشو میتیازو سره بدبویي ولري بعضې وخت کې او یا ورسره وینه ولري، یا کېدلی شي دوی ورسره د چټلي یا قی فس موږ ورته وایي زوی دا ورسره بعضی وخت یو زیاره شي، او هم کېدلی شي چې خپله دغه د حالت په خوله کې سوزش ولیدل شي. د امکان دی ولري چې ورسره بعضي وختونو کې خارښت هم دوی سره یو ځای وي.
کوم ډول نشه یي مواد ډیر د سوزک لامل ګرځي؟
هغه دواګانې چې هغه ته موږ برین سټیمولنت وایو یا مغز پرونکې لکه اپیډرین یا چې مواد شیشه ده، دا او ټابلیټ کې چې ډیر خلک یې استعمالوي چې دا غي مواد امپیټامین او میټا امپیټامین دي، دغه جدي د رګونو د پراخوالي سبب کې یا د وازو ډیلیټیشن دي، همدارنګه پرزن د حلب د فیپ د ګردی د فیپونو همدارنګه د مسانې او خپل په هلیلي خارجي مجرا چې د کوم چې موږ په واسطه ادرار خارج ته وړو په دې کې پراخوالي پیدا شي. فلهذا د تشو میتازو د څاسکو د تویدو او د ادمه کنټرول سبب کیږي. بل کراش مونږ د اوپیاټ خاندان ته یا ناغه کم چې افین استعمالي کې چې دا غینه کم شین جوړی لکه هیروین او میتادون او مصنوعي ټرامادول او پینتازوسین او داسینور، دغه چې دی دوی بیا وازو کنستراکشن دی، یعنی دوی رګونه همدارنګه عضلات او د دې ملسا یا په دې بولی سیستم کې چې کوم عضلې استعمال شي خوای او ډېرې ساپې عضلې دي، د دوی د راټینګېدو یا د انقباس سبب کیږي، یعنی راټینګېږي. او کوم چې ما اوپیټ خاندانو خو لکه هیروین مورفین مصنوعي پینتازوسین او ټرامادول، دغه چې دی دوی بیا دغه ماسرې د ټینګېدو سبب کیږي. کله چې دی ډېر ټینګ شوې نو په نتیجه کې ادرار نه خارجېږي، دوی په دې ماسرو کې چیرته چې وي مثلا مغه سبو کې بند پات کیږي، نو د ادرار یو سیستم دی چې دلته باید چلخت موجود وي. کله چې چلخت ونه وي او دا دب شي په نتیجه کې د دې سبب کیږي چې میکروب واخلي او بالاخره سوزش منځته راشي، یا په دې ماسرو باندې یا په دې حلقو باندې یا په دې تنګو ځایونو باندې د دې سبب شي چې فشار وارد شي او بالاخره د سوزک او سوزش او د بولي سیستم د نرمۍ سبب شي.
د احتیاط په کوم پړاو کې معتادین د سوزک له ناروغۍ سره ډیر مخ کیږي؟
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخت استعمالوي هماغومره به ضررونه ډیر دي، هماغومره به دې مشکل ته زر مسایدیږي، او څومره ډیر چې استعمالوي هماغومره زر ورته مشکل پیدا کیږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا دا سوزاک ناروغي ورسره کیږي او که یو بیلی درملنې ته ضرورت لري؟
که چیرته دغه نشه مثلا لنډ مهاله وي، یا یو کس ته لنډ مهال لپاره لږ وخت لپاره یې نشه کړي به پرېښودی ده، کیدلی شي چې دا خلک زر ښه شي. هغه کسان چې اوږد مهاله یا د زیات وخت لپاره نشې نه استفاده کړي، مخدره توکي استعمال کړي، کیدلی شي هغه کې او سلسله تخریبات راغلي وي، دغه کیدلی شي چې جراحي عملیاتو او یا حتی د بولي سیستم د نورو اړوند تکلیفونو سبب کیږي چې مربوطه ډاکټر
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. ډیری هغه معتادین چې کورنیو سړلی او نشه یي موادو درانیولو لپاره پیسې نه لري، ناوړو کارونو په تیره بیا غلا او تلاسه چوي او خلک له ستونزو سره مخ کوي. له دې ډول خلکو څخه یو هم د کابل ښار اوسیدونکی بشیر دی چې وایي معتادینو څو ځله د کور سامانونه ځینې غلا کړي او دا یو لویه ستونزه ده. دا چې معتادینو له بشیر څخه څه شی غلا کړی دي دا به خپل د خولې واورو.
په کابل کې مو یو کور په کرایه کړ، خو هغه د کور مالک راته وی چې دا کور رنگول غواړي، غي نو رسته بیا تاسو په کرایه کې نو مورته چې سید د رنگ منګ دغه به زه په غمر او خرم او جوړ به کوم برابر به کوم د اوسیدل لپاره. نو په کوم ځای کې چې اوسیدل ما په هغه ځای کې مو څنګه هم سای نه اوسپنیزه زینه واغسته او دا مې واغ کور ته یوړله، او د رنگ لپاره مو څو بالټي رنگ او داسې څو سطلونه هغه مو راوغستل. دا مو یوړ په کور کې مو کې غوستل، خو د کور مالک به د کور ته چې کله خالی وو د دننه طرف نه به وته قلف اچو، ما د بیرون طرف نه وته قلف اچو، او سبا چې کله ورغلم هم قلف مات شوی وو، هم د دنن چې دی زینه ورکوه او هم چې دی دنن نه ستلونه ورکو هغه ټول وستل شوی. نو یو ماشوم به ویلې چې ما خوستن ما دلته یو دغه ولی د پودری ولی د بوجه مور سره او دا شای نش دی د زینه را وستل، ډیر چغه مو پسې وکړلې خو راته ونوس. همدا شان یو بل خاطره دا و چې زمونږ د کور برق قطع شوی وو، په هغه شپو ورځو کې غالبا دغه پرچاوي زیاته وه، برقونه به قطع کېدل. موږ هم پر دې تمه وو چې ځنو خو برقونه ټول قطع شوي دي، هغو سلامت ورځ تېره شوه خو برقونه را نغله. نو وروسته مې وراره بهر ووته بیرون ووته چې کتلې، نو زمونږ کور ته چې هغه لین کوم راغلی دی هغه لږ ټیټ را تیر شوی وو. نو وای چې کاکا زمون کور ته چې کوم لین راغلی دی هغه لین خو وایي قطع شوی دی، وایي پرې شوی دی. چې بیرون ووتم نو لږ تر لږه داسې یو پنځه شپږ متره هغه تور کیبل چې کوم یو کورونو ته پکې برق راځي دوپاسو سپاس لین چې وي هغه لین یې قطع کړی وو او د ځان سره یې وړی وو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د امنیه قومندان سترخان په خپله شعبه کې تلویزیون ګوري چې په دې وخت کې له تلویزیون څخه د پولیسو په اړه یو راپور خپرېږي. سترخان ډیر خفه کیږي او د اکبر په نوم د یو پولیس د نیولو امر کوي. دا چې د اکبر په نوم پولیس ولې نیول کیږي، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوف، دا خو بیا پولیس راغلل. یاره، یو خو د پولیسو له لاسه یو ځای هم آرام نه یو. بیا به مې څومره وډبه وي او څومره کنځلې به راته وکړي.
اے پوډري، چیرې ځې؟ ودرېږه
یاره. لالا یاره، که ښه کوي تخته.
اے پوډري، تا ته وایم ودرېږه.
پوڈری انسان
مردار
انسانیت انسان
کتنی انسان ہوئے پوڈر بدی نو محل
مطلب ضرورت دے
بس دے ڈیری خبر مکھا موٹر تو درخیجا
متادینو سرا بد چلند.
جمیل خانه، تو دا تلویزیون آواز لگ جکا چیز همون دی پولیسو پا بارا که راپور ده.
برگو سترگو کماندان سه. ها، دا دا آواز لگ جکا.
دا غداول چوپی خلی دلی دی. نن پولیسو لبازار او پارکونو چخا متادین را طولول او دی درملن مرکزونو تای ورل. زینو پولیسو دی متادینو را طولولو پر وقت حقوی وحلی او کنزلی هم ورتا کردی دی.
زما سر رازه.
نه ده در سر زما.
در زم مخیشه.
اومندان سیم. تو من چیری بیایی؟
دی ایواناتو شفخانه تا دی بیم.
تو شی؟ دی ایواناتو شفخانه تا.
شفخانه تا دی بیم. جل تا دی علاج وشی. دی متادینو دی علاج شفخانه هم دی ایواناتو شفخانه او بوله.
دی دی غیر انسانی چلند پا اره دی بشری حقونو ایدارو هم انتقادو نکری او دی پولیسو دا کاری غیر قانونی او دی بشری حقونو چخه سرغړاوی بللی دی. حقوقی کارپوهان وایی چه دا کار دی معتادینو دی حقونو تر پولند کول دی، ځکه چې معتادین ناروغان او باید دی ناروغانو په ډول چلند ورسره وشي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې دا پولیس به نیسي او عدلی او قضایی ادارو ته به سپاري.
اوف، دا څومره بدکار شوی دی. دی بدمرغه پولیس خو زمونږ پوزه را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګ یې بده کړه.
مونږ وایو چې پولیس د ټولنې خدمتګار دی. خدمتګار نو داسې
بس دغسې یو بد اخلاقه پولیس پیدا شي او د ټولو پولیس رنګ ور بد کړي.
ته دا پولیس پیژنې؟
هو قمندان صاحب پیژنم یې.
څه نوم یې په کومه حوزه کې دی؟
زما یې نوم نه دی زده، خو دومره خبر یم چې په شپږمه حوزه کې وظیفه اجرا کوي او له رنګه یې پیژنم.
ښه، شپږمه حوزه؟ ها
بلې صاحب، په شپږمه حوزه کې.
ښه، اوس داسې وکړه چې څو پولیس در سره بوزه.
ښه صاحب.
شپږمې حوزې ته ولاړ شه، دا پولیس ونیسه او امنیه قمندانۍ ته یې راوله چې سرانولۍ ته یې معرفي کړو.
په دواړو سترګو قمندان صاحب.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پر لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو واورئ.